د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شانتي جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو اوریدلې چې ویلي ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخته زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي:
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشه یي توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګرټس کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي، نشه یي توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي، خو ستر لاملونه د نشه یي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجار او جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي، نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده؟
دغه ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیروني عوامل دي چې هغه سبب دي دی کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل یې بیروني څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، په داسې حال کې اصلی لامل نه ده. ځکه موږ ډیری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله منه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي، داسې ما تر اوسه پورسوګ نه دي کتلی. خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنګ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي. دا دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغې مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوزي. هلته د دوی شخړې لامل دی کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعات ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دوی نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوزي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
کراسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي؟ آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله ناکله د تاسو هم د اوسیله تنګیږي د ځان پاک لپاره؟ توایه
الحمدلله زه هیڅ نه ونشي تو کې نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د دکتورا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا اوته ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري، هغه زما له نظره پاغې کې به دغه د منازعات فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامت کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سره دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف وسیږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډیر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسی دي، لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډیر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور ته هر وزم بازار ته زما جو قبل روزي خپل بچي د خپل کور ته خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کمه. نو هغوی چې لګ معمولی او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډیر جدي خي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغه سینې دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې اکثر عملونه خي، معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي، او غواړي چې ځان همدش خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا شي هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازینه دلیل دا بولم.
bale دوی بیا څه ډول چلن کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانبې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روزه ولې ولا اصلا ملامت پکې روزه نه، ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي دوی. لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه د ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی غلوګه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپل توکو ته رسیږي، یعنی شی توکی یا پاراسایوچی د اکسیګریټی کناسواری کدا نور شي. یعنی په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم ویني،
د هغوی وضعیت خو نسبت د یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابره وي. هغوی خو هسې هم په بانه وي. اول خو کوشش کوي هغوی چې د باندې خپل سترګې لیدلی حال ده، د هغوی کوشش کوي چې خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه وي، که نسوارې سګرټ او که هر بل نشه توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي، هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي. هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره، دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو، څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه. په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم مینټالیټي چې هغه لوړ راکړي، دا په مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره، دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته، زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بدله ډېره حوصلهمندي نه باید کار، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 5 کسه مثال که 5 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 5 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده. نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا په روژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار جنجال د چا دې وسې نه کېږي. په خاص زموږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت تاسو دې چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاص سره دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار دې کړی، ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپل غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعاتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شان یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي، نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډېر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال موجه همدا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بې حوصلګي کوي یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بې حوصلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنګ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظره بد راولي؟
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی، دا پوډري دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب د دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا حوصله کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه هم بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه موږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زموږه ماده مخلط تلل شوې ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی موږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زموږ خپل کردار ده چې موږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم داده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی د دغه ځایون نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کی دروژی لپاره خپل ذهن کی یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کی او هغه تسموقات باید د سی جوړ کی کده ته هر څوک هر سوای نو د دې وای چې ما سن دی اوریدلی او نه می سلی دی دی دا دی باید دروژی په خاطر باندې ځان کون کی وروندی کی او هغه په سبب د دې کی چې د دې و دا روزه او دغه میاش به ان شاء الله په دې وبانی ډیر په خوشحالی باندې تیریږي دوی بل هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې دروژی نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په اړه برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشته اسی یو میاشته چې د انسان صحي حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي د چی شي سره د عبادتو سره د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډیر د حوصلې نه ډیر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بېحوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ نه داسې خو نه کیږي لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه که پروژه ماتی که پدو که کومکو که او زوان لکانو تا خو بیخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی دوی خو انرژی دیره ده دوی خو حوصله باید بیخی دیره اوسی دوی ها خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پا کور که اوسی باید ها غو سره بلکل یا دیر عالی چلند ده نور بیاشتن برالاوه پروژه که باید بلکل دست یا فضا پا کور که را منسته که چه ده خوشی ده خوشحالی او یا ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي په مشرانو باندې په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول همغه ارزوی د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی نو دې دپاره خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي دوی باید ډیر د نرم خویی نه ډیر د حوصلې نه او ډیر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي. که روژه وي یا غیر دی روژه وي که تاسو خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري، دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ شي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری.
د آزادی ملمه
شدید سر دول د تشبس او سوداګری په برخه کې پرمختګ کولای شي. نن له متشبس افغانی دیوی پتنګ سره خبرې کوو. دیو جانی مننه چې وخت یو استي په اول سر کې تاسو په دې اړه باندې راتوئ چې تاسو څه ډول بزنس کوئ او بیا دا چې په سوداګرۍ کې د مسلکي پرمختګ لپاره څه ډول ستراتیژي ته اړتیا وي.
ډیره مننه چې ماته دعوت راکړی دی. بلې اوس په سوداګرۍ برخه کې نن ورځ دلته تجارت کوم په انګلستان کې. د تجارت لپاره بلا شکه چې استراتیجی اولی استراتیجی دا چې څوک باید په خپل ځان باندې باید اول باید باور ولري چې زه کوم کار کوم هغه حتما کامیابه کی. که څه هم هر بزنس کوم تاسو ورته وګورو اکثره وخت د لاسو بزنسونو نه وروسته له 15 کالونه سره دوه بزنس کېدی شي چې زیاتره وخت کامیاب شي. اکثره زیاتره بزنسونه کېدی شي چې هغوی ګټه ونه کړي او به مجبور دی هغه انسان بل یو بزنس را پیل کړي. نو زما نن ورځ چې کوم بزنس کې چې زه پخپله یم د 15 کالونه زیاتره کېږي چې په همدغه بزنس کې موږ بوخت هستو دلته او ډېر شمېر کسان هم کوشش کوو چې هغوی هم خپل ځان سره بوخت وساتو.
ښه، دیو جانې د یو پیاوړي مسلکي برانډ دپاره څه کول پکار دي؟
مهمه خبر ده چې څوک هغه خپل هغه ورته ولري فکر ته ولري چې زه چې برانډ جوړوم آیا د دغه برانډ پکړه باندې زه ډیر زیات معلومات لرم کنه. نن ورځ موږ تاسو وینو چې ډیر کسان برانډ جوړوي خو په هغه سطح باندې لکه شنل چې شو دیوش ولا یا دغه په د دنیا په سطح باندې چې کوم برانډونه دي هغه برانډونه ته ډیر په ستونزو سره خلک مخامخي تر څو ته هغه ځای پورې ځان ورسوي. نو د برانډ جوړول اوله مرحله ده چې خپل په برانډ باندې څوک ډیر زیات کار وکړي او غیر لپاره ډیر زیات مارکیټینګ ورته پکار دی، ډیر زیات غټې پیسې ورته پکار دي تر څو خلک هغه برانډ وپیژني او په غیر باندې به خلک باور وکړي چې دغه برانډ واقعیت دی و کوالټي لري یا د نورو برانډونو نه فرق لري. نو هر ځل چې هر یو بزنسمن که غواړي خپل ځان لپاره برانډ جوړ کړي زما په نظر چې مهمه خبره ده چې مارکیټ پکرا باندې دوی زیاتره معلومات ځان ته پیدا کړي. آیا په مارکیټ کې دغه برانډ شتون شته یا آیا ارتیا تشتاده آیا تخلک به در قمی شده زرد لری کلی لری. نو روز تغییر بیا دوی کولش تمرکز زیادتر وقت برند تواجوی. زموگ افغانان و پا منسی که چرت بیا برندون رو تبو برو زموگ افغانان متاسفانه پا برند که دیر زیاد کامیاب ندی. موگه تاسو بینو دنرای پسط بانه دیر کم برندون لرو. که دیشی چه الو کوزایی یا در زن لور برندون دی چه اوقوی وش فکرنده چه اخپل نوم را او بازی. خو متاسفانه دی برند پیسا بانده زموگ افغانان افسر وقت په ډیرو وړو بزنسونو باندې تمرکز کوي نو برانډینګ ته ډیر زیات وخت نه ورکوي.
دیو جانې که تاسو وګورئ چې ځینې وختونه خلک کم څوک چې سوداګري کوي هغوی هم د پروډکشن یا د تولید په برخه کې کار کوي او همداراز د ریټیل یا د خرڅلاو په برخه کې چې هغه تولید بیا بیرته خرڅوي هم په خپله. دغه ستاسو بزنس چې دی د دغه تمرکز پر کومه برخه باندې دی او ستاسو په نظر باندې کله چې څوک پروډکشن او ریټیل دواړه کوي هغوی څه کومو حالو ځلو ته ضرورت لري؟
ګورې زما په نظر سره چې همیشه مهمه خبر ده چې موږ په یوه برخه باندې تمرکز وکړو. که چېرته څوک غواړي چې یوه فابریکه که چېرته څوک لري او هغه سر پروډکشن کوي دا به ښه خبره وي چې په هماغه عمده فروشي باندې کار وکړي. ایدې نه چې راشي د پرچون په مارکیټ کې هم سوداګري سره مخامخ شي. ایدې په خاطر باندې څه وخت چې اکثره وخت تمرکز د یو بزنسمن یا د یو بزنس میرمنې وی تمرکز دیتا زی چیز دوارا شاین غارم مختب وزما بیا پا دوارو که اصلا دیر زیاد پر مختب نکوی. نو زموگا شده موگا زیادتر وقت کوشش کوی چی موگا بزنس تو کستمر چی موگا راسان ده خپل بزنس تا موگا کستمر تا مال ور بانده خرسه و موگا بزنس تا بزنس بانده کوشش نکوی چی اغی برفا که چاقا امده فروشی ده چی امده فروشی بانده موگا تمرکز بکنی ده خاطر چی دقی مارکیت یا دقی استراتیجی یا دقی لارا بیخی فرق کوی. نو شتالی بزنسونه چی اوی دوارا کارونه مختبیه خود یا تر وقت که موگا تاسو ورته وګورئ چې دوی موافقه دي کنه دي زیاتره کم موافقه دي خاطر کې چیرته دوی تمرکز سمغوی بخی ته وکړي چې بزنس یا بزنس د بزنس سره هغه وکړي سودا ورته خرڅ کړي یا بزنس په کسٹمر باندې خرڅ کړي نو زموږ چې بزنس په کسٹمر باندې یا په دې خاطر باندې تمرکز هم غیتم ګډی ځتوار کړی تر څو موږ وشکړی چې په برخه کې نسل کامیاب وځو خو په برخه کې موږ زیاتره معلومات پیدا کړو چې کسٹمر څه شي خوښوي کوم ستونزې لري څنګه ستونزو د پاره موږ اندیار را پیدا کولای شو او څنګه کولای شو چې ورځ تر بلې خپل بزنس نورم زیاتره پورته کړو تر څو نسل په مارکیټ کې د کسٹمر په منځ کې د بانکونو سره او د برانډینګ په برخه کې موږ ورځ تر بلې عام اعتبار را پیدا کړو او هم د غیر پاره اندیزاري وشي
شه د بزنس ټو کسٹمر په برخه کې خبرې وکړو د دې لپاره د آنلاین برخه څومره مهمه ده تاسو په نظر باندې چې د آنلاین طریقه هم خلک هغه کسان چې پیرودونکي دي هغه پیدا کړي
ډیره ژته مهمه خبره ده نن ورځ موږ تاسو وینو چې ورسته له کووید نه آنلاین شاپینګ یا د آنلاین طریقې نه چې څوک بزنس کوي ډیر ژر شوی دی او اکثره کمپنیانو موږ تاسو ولیدل چې ډیر غټي غټي کمپنیانو او هغوی اصلا بانکروت شولې د خاطر باندې چې خلک بیرون ته نه وزینن یا ډیر کم وزي د شاپینګ د پر اکثره غټ غټ بزنسونه او هغوی د ډیر ستونزو سره مخامخ شول د خوږوی آنلاین مغازې نه درلودل نو د آنلاین طریقې نه ورځ اکثره خلک شاپینګ کوي خصوصا نوی ځوانان که څه هم زموږ په هیواد کې کېدای شي دغه برخه کې اسان کار نه دی ورته شوی خو په دغه هیوادونو کې چې په اروپا کې او امریکا کې چې دي دغه هیوادونو کې د آنلاین له طریقې نه ډیر ژر مهمه خبر ده چې خپل کسټمر څوک ډیر ژر خوشاله وساتي او کوئی پوښتنه وته ډیر په زر وخت باندې ځواب ورکړي شي زه به تاسو ته مثال درکوم چې موږ اول کې تقریبا 4 نفر صرف په کسټمر سرویس کې د لوړ چوغوي به د ورځې د ایمیلو ته به ځواب ورکول چې خلکو پوښتنه درلودلې او ورسره له نه چې موږ ای ای را وصله چې هغه لکه کولای شي چې د ای ای له طریقې نه موږ ایمیلو ته ځواب ورکړو زموږ خپل هغه شمیر د کسانو را کم کړل خو ټکنالوژي باندې زیاتره پیسې او تمرکز جوړل نو دلته نن ورځ ټکنالوژي ډیر ځات مهم رول لوبولی شي او دغه د څنګه سره بزنسونو ته ډیره ګټه هم رسولی شي خو چې په صحیح طریقه باندې ورنه استفاده ونه شي او خپل بزنس باندې پوه شي چې زموږ بزنس څه شي په کار دی او کسټمر مې کوم اړتیا لري
شه دیو جانی که دغه برخه ته ځیر سوچ تر ډیره واکه د نارینه په لاس کې وی یا حالت تمرکز د نارینه و ډیر وی شته څه ډول په هغه برخه یا سنتونو کې لار موندلای شي
انګورې چې کوم چې په هر برخه کې هر میرمن چې د افغانستان وی او د افغانستان نیوی په هر برخه کې میرمن کولای شي چې انځل وکړي او کار وکړي زه فکر کوم چې په دغه هیوادونو کې چې موږ سره دلته امکانات ډیر زیات دي خو په افغانستان کې هم موږ تاسو لري چې میرمن شته وی چې وګوي د کور بیرون تراوتل یا وګوي به تمرکز کول تر څو وشي کړی چې یو ورو کې بزنس را جوړ کړي او ستغې نه بیا خپل بزنس راستر بلې غاټ کړی که څه هم دا د خوشحالي خبره نه چې موږ تاسو ډېر غټي غټي میرمنې د سوداګری په برخه کې ډېری کمې لرو خو پور پاکې زبر کوم راستر بلې میرمنې نشته چې وي تمرکز کوي بزنس خاطه خو زمو میرمنو ته به همیشه خبره ده چې کوشش وکړي چې کچېرته بزنس که څه هم ورو کې فکر ولاره یا د ورو کې نه شروع وکړي تر څو وشي کړی چې په خپل خپل باندې ودارېږي نن د کور هم خلک کولای شي چې بزنس را پایل کړي تر څو چې بیا ورو ورو وشي کړی که امکانات پیدا کړي بیا په بیرون کې دفتر را ونیسي او وروسته غینه بیا خپل شرکت ورو ورو غټ کړي نو زه فکر کوم چې د میرمن د پاره امکانات ډیر زیات دي خو دلته بیا هم خبر راځي که چېرته موږ تمرکز د افغانستان په میرمنو باندې وکړو کېدای شي هلته بیا موقع ورته دومره ډیره زیاته برابر نه وي هغه امکانات ډیر کم دي خو بیا په اروپا کې زه فکر کوم دغه امکانات موږ میرمنو ته شته دي هم دې په خاطر باندې کولای شو چې د دې نه بیا بهتره ګټه پورته
ش تاسو د افغان شوزو خبره وکړه په افغانستان کې د نن تاسو په نظر باندې هغه کوم ننګونې د چا افغان شوزو سره مخامخ دي د سوداګرۍ په برخه کې
زه په کوم اول نن غوونه خوم دا چې متاسفانه میرمنه نن ورځ غاغ نه لري څو وخت چې میرمنه غاغ نه لري امکانات د کار نه لري یا اجازه د کار نه لري او د دې څنګه سره کورنۍ هم ورسره ډیره کمه هغه ملاتړي وي ورسره سر کوم دا ډیره غټه غټه ستونزې دي چې افغان میرمنه اکثره وخت ورسره مخامخ کیږي او د دې وړې کتوب نه یو افغان میرمنه همیشه د ویشي دي چې بزنس همیشه د نرینه لپاره دی اکثره وخت موږ تاسو ورته وګورئ د خپل موږ د کلیمام چې استفاده کوو بزنسمن موږ تاسو همیشه په دې کې نری ناراضي مګر هم بزنس وومن ډیر کم پکې استفاده کوي. دغه کلمه بهخي عامه شوې ده نو صرف کم نه صرف په افغانستان کې په نړۍ کې اکثره وخت موږ وینو د بزنس یا تجارت کې چیرته خبرې پکې کې اکثره وخت موږ زیاتره نران پکې وینو میرمنې ډیره کمې را مخته کیږي یو جرأت پکې کوي. دلیل دا دی چې بزنس د پاره ډیر زیات وخت ورته پکار دی او د غیر څنګ سره زبر کوم چې ځنې فیصلې دي په بزنس کې چې باید وشي کله چې ځنې وخت میرمن ورسره ستونزې ولري. خو زه بیا هم د خبره کوم چې میرمن ډیر کوي میرمن دي اکثره وخت چې میرمن به پورته شي دی او بزنس یې کړای دی او کوشش یې کړای دی چې چون ته لاس واچوي د نړۍ نو نه دوی زیاتره موفق دي او هغه شرکت په ډیر ښه شکل باندې بولای دی مخته.
غواړي چې سوداګری را وباسي او د تشبث په برخه کې فعالیت وکړي، ستاسو په نظر باندې هغه کوم تیروتنې دي چې دوی باید ونکړي او یو کامیاب بزنس را وباسي؟
ګورې زه فکر کوم چې غټې فیصلې او یا ډېر غټ ریسکونه کوم خطر څه چې یو بزنسمن یا میرمن ورسره مخامخ کیږي، زه فکر کوم چې هغه زیاتره وخت دی چې ډېر غټ غټ فکرونه زموږ تاسو فکر ته راځي چې هغه ډېره ښه خبره ده. خو د هغې دپاره زه فکر کوم چې په ډېر د ټیټې سطحې نه باید څوک زیاتره وخت کوشش وکړه چې پیل ونه وکړه، د دې نه چې ډېر غټ غټ ګامونه واخلي یا ډېرې غټې پیسې په یو څه کې ډېر زر باندې کړي تر څو چې مطمئن نیوي چې دغه بزنس آیا صحیح توګه باندې زمخته بولای شم کني شم بولای. او دغه څنګه زما په نظر سره چې په نن ورځ موږ تاسو وینو چې هر څوک یو بل څه بزنس ګوري او هغه کوشش کوي چې کاپی کړي، د کاپی نه ځان را بیرون کوي، کوشش وکړي چې د دې په ځای باندې یو بل څه کاپی کړي، خو بده وي چې دغه تجربه نه استفاده وشي چې آیا هغه کس چې د بزنس چې په خود راولای دي کوم ستونزه سره مخامخ شي دي، د کسان کوم نسیات چې وګوري کوي یا کوم معلومات چې وګوري کوي کولای شي چې دغه نه بهتره استفاده وکړي. نو زیاتره وخت زه وینم چې ډیر خلک دي هغه وي زه ډیر کمی پیسې ورسره وی چې زه د غټ بزنس جوړوم، نو هغه دې په خاطر باندې چې ډیر غټ بزنس په فکر کې شي هغه ډیر کمی پیسې په ډیر کم موده باندې هغه د لاس ورکړي او بیا ډیر پښیمانه وي چې ولې هغه ځینې فیصلې کړي. نو زه فکر کوم چې د چا سره پیسې ډیر کمی وي د کام شونه شروع وکړي تر څو ورو ورو وشي چې خپل ځان پورته کړي. دې نه چې په قرضونو کې خپل ځان ډوب کړي، ما ولیدلی دي چې اکثره خلک د نورو خلکو نه قرضونه اخلي، بیا بزنس هم صحیح مختران شي د قرضونو پورې او بزنس هم صحیح مختنی وي تللی. نو دا څو خبرې دي چې زه غواړم شاغه کسان چې واقعیت غواړي چې بزنس وکړي د چانه قرض ما اخلي یا چې ته پیږي چې بزنس هم نه وایده او د غیر چانس سره کوشش وکړي تر خپل بزنس پکړه باندې زیاتره معلومات ولري. هغه کسان چې دغه بزنس مخته بیا یې دغه معلومات واخلی او د کوم کسټمر چې تاسو غواړئ چې پله توجه ورته ورکړي یا چې غواړئ چې هغوی ستاسو نه خرید وکړي دغې پکړه باندې زیاتره معلومات را پیدا کړئ. د نن ورځ د قوانینو دمغې مملکت کې که چېرته اوسېږي دغې مملکت په قوانینو باندې ځان سم صحیح پوه کړئ چې تاکسونه څومره دي، څومره مصرف هم دی، څومره پیسې باید تاسو دولت ته ورکړئ او څومره قیمت دی چې تاسو یو کارګر کار ته نیسئ. نو دغه شیان دي زه فکر کوم چې مصرفون خپل مصرف دی باید په نظر کې ونیسي تر څو وشي کړی چې یو موافقه یو کامیاب شرکت یا بزنس را پای.
د آزادی ملمه
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو میوزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره ملما دی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دوه مرکې لپاره او تاسو خو زموږ همکارم یاست د مشال رادیو سره کار کوي او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې د دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتو است دغه هدف څه وو په څه خاطر باندې جوړ سو؟
او ډیر مننه مرال جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې د طریقې په ځای خپل درنو خو غوړیدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانستکړه ده تاسو په خپل خبرو کې ویل خدا اصلا لاغه وخت راسي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې تر لاسه کړو، هغه سمدستي د تیر په سیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو خلکو هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا هماغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او د هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر 20 د پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا زمونږ د جالباد او د کونړ ځنی ملګری دی په مالمو کې، او بیا سره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک خار دی، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه، هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانستو امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو ته جوړ کړو. نو ما هغه چې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یو کال کې موږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکه وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبرو وکړو.
ښه بچا صاحب، دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایئ، ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ او هدف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان دغوی کورنۍ دربدر شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي دغوی، او په پښتونخوا کې هم چې نامنی ده، جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکه وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو، بیا د هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ او څه اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زموږ اهداف وو، دغه چې کوم زموږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي ملال جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خو دا د هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډېرو نامساعدو حالاتو کې هغوی کار کړی دی، او پښتو موسیقي یې ژوندی ساتلې ده، تر موږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. موږ به ستاینه وکړو، موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیال هم دا دی، او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو، له عالمانو مې اوریدلې دي، نو موسیقي، هنر، ښکلي هنرونه، دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي، کنه. او موږ که خپل پښتني ټولنې ته، دوی ژوند جواک ته وګورو، نو که زمونږ ټولنې فرزن کې مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، هغه ترې لري شي. یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زمونږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده، او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو یو کلیګ یم، همکاران یو، مونږ سره زه هر اونۍ یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خپرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، د هغوی موسیقي خپرو. نو تاسو یقین وکړئ چې دا تیر شپږته کاله ما دا خپرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستی دی، او دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړي دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو، او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ، یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی ته د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ورته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې، او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی، نو د هغې هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډېر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو، او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلوم شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی، او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومې جګړې دي، کومه ناخوالي ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې، او دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو 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 سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي لګیا دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مخته لاړ شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دي ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خ شعر لیکي، خ کلام پنځوي، نو ما غره واخلي چې د وطن درد وی، او لدې درد او لدې مشکل حالت د وتلو یو 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 لار چاره، خلق ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر را واخلو، غا سندره کو له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کو.
بچا سب ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا ځنه شر کوم خپل اوریدونکو ته؟
نو دا څه زما ډیره سندره دي، ما خو تاسو ته ویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوم
تاسو ته خوشي.
زما زبه دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاسو وجود اورونه ستاسو په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساتو جگورنا اب دکھن پورشا، ساتو جگورنا اب دکھن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساتو جگورنا اب دکھن پورشا، ساتو جگورنا اب دکھن پورشا، سما جانا جانان
جانان وطن افغان وطن
مننه بچا سب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتني هم پات سوي خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ډیر مننه تاسو
خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب تی وطن وینم هرش پاپ خوب تی وطن وینم آسیت سمنتری را ترا ودا آسیت سمنتری را ترا ودا الوزما الوزما الوزم
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود